د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ایران په چابهار بندر کې د هند د پانګونې هرکلی کوي. هند ویلي چې په دې بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره چې د افغانستان او نړۍ له خبرونو وروسته به بشپړه معرفي وکم. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپرو. د حقیقت څه دی او دغه راز د انصاف په لټه کې خو لومړی قسیم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر سره ګوري. په نورستان کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو تن ټپي دی او ټاکل شوی سبا ته په ایران کې د مجلس او خبرګانو انتخابات وسی. دا هم د خبرونو تفصیل. تمدا چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمي تیر ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د هغه د کار په دفتر کې خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد له افغانستان سره یو تلپاتې او هر اړخیز مشارکت ته لیوال دی. داسې مشارکت چې د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره حیاتي وبله او ویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل سوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لار د سېشنبې له مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستاني مالونه هم له دې لارې افغانستان ته واردېږي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 10 تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل سوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر کېدای سي خپل هیواد ته واستول سي. په دې ترڅ کې په جرمنی کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM مشري ارجنټینا سباس ویلي دي چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت سوي دي. د نورستان په وانت وایګل کې د پولیسو پر موټر سایکل د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو بلې ټپي دی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار شوی او وژل شوی پولیس د پوستې قمندان وو. د بل خبر له مخې د وانت وایګل د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه نن سهار درې توغندې لګېدلې چې د چارواکو په خبره تلفات نه لري. نه طالبان او نه هم کومې بلې ډلې تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت منلی دی. ټاکل سوی سبا ته په ایران کې د مجلس او خبرګانو انتخابات ترسره سي. د نظام د مصلحت د تشخیص په نوم مجمع مشر اکبر هاشمی رفسنجانی له خلکو غوښتي چې په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. نوموړی همداراز د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د سخت دریځو لخوا د دسیسو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ایران کې د اتاتیایم کال انتخاباتو د نتیجو د معترض مهدي کروبي زوی محمد تقی کروبي ویلي چې پلار یې د جمعې ورځ انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ده د حبس په سیمه کې د سیار صندوق د ایښودلو غوښتنه لري. مهدي کروبي، میر حسین موسوي او زهرا رهنور د اتاتیایم کال انتخابات په تړاو اعتراضونو په خاطر له 5 کلونو راهیسې په کور کې نظر بند دي. د ایران په ارتباط په یو بل خبر کې راغلی چې ایران وایي دغو فلسطینیانو کورنۍ ته زرګونه ډالر ورکوي چې د مظاهرو او یا هم پر اسرائیلو د حملو په ترڅ کې وژل شوي دي. په لبنان کې د ایران سفیر محمد فتح علي پرون په بیروت کې خبر اعلان ته ویل چې په بیت المقدس کې به د هر وژل شوي کس کورنۍ ته 1000 ډالر ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې ایران به د هغو کسانو له کورنۍ سره چې د اسرائیلو پر واټونو د تاوتریخوالي په تورې کورونه د اسرائیلي ځواکونو لخوا نړول شوي 1500 ډالر او میاشتنۍ تنخواه ورکړي. د تیر میلادي کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې د فلسطینیانو د حملو په حملو کې 28 اسرائیلیان او یو امریکایي وژل سوی دی. لږتر لږه 178 فلسطینیان هم په دغه جریان کې په لویدیځه غاړه کې د اشغال پر ضد اعتراضونو په نتیجه کې وژل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي. که چیرې په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او مسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. جان کیری تېره ورځ په واشنگټن کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د اوږدې مودې په مخه روسیه خپله دلچسپي لري. موږ فکر کوو چې څرنګه په قانوني شکل د سیاسي واک د انتقال لپاره کار وکړو چې په سوریه کې ثبات راولي او تغییر رامنځته سي. موږ په دې باور یو چې دا کار له اسد څخه پرته هم کیدای سي. د هغې توافقنامې له مخې چې مسکو او واشنگټن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده، تمه ده چې د فبروري له 8مې په سوریه کې اوربند پلی سي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي. د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو عالي کمیټې چې د سوریې د اپوزیسیون مهمې ډلې پکې شاملې دي، پرون په یو بیان کې وویل چې شرطي اوربند به یو فرصت وي چې ولیدل سي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسي مشاورین او هوایي حملې ملاتړ کوي خپله ژمنه پر ځای کوي او که څنګه. دې ډلې ویلي چې دوه اونۍ به دغه اوربند رعایت کړي. د سوریې د خلکو د ساتنې ډلو په نوم کورد وای پی جی ډلې ویلي چې دغه اوربند ته ډېر اهمیت ورکوي، خو د حملې په وړاندې له ځان څخه د دفاع حق هم ساتي. دا ډله د امریکا متحده ده، خو ترکیه یې سخته مخالفه ده او ترکي ځواکونه هم د سوریې د پولې بلې غاړې ته پرې بریدونه کوي. په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دی په سوریې کې د اوربند د ټینګېدو مسأله په احتیاط څاري. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې په تاجکستان کې یوه مېرمنه له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زنداني سوه. په دوشنبه ښار کې یوې محکمې تېره ورځ 34 کلنه زرینه سردروفا د مخالفو وسلوالو پر روزنې، هغوی ته د مالي امکاناتو په برابرولو او د هغوی لیکو ته د خلکو په جذبولو مجرم وپېژندل سوه. محکمې زرینه په 14 کاله بند محکومه کړه. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکارۍ په تور یوه ښځه زنداني کېږي. دا وتر دیدم خبرونه.
لا قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړی به هم دا خبرونه ولولی د ازادي رډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډیو .org یا .com. د خبرونه په دوام کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ایران په چابهار بندر کې د هند میلیونونو ډالرو پانګونې هرکلی وکړ.
والا بردن ظرفیت بندر چابهار نه تنها بلد افغانستان است، بلد وصل شدن منطقه است. افغانستان از این سرمایه گذاری در بندر چابهار استقبال میکند.
هند ایران په چابهار بندر کې اصول 50 میلیون ډالر لګوي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د جمهور رئیس لومړی مرستیال ته پکار ده چې په خپله د جګړې لومړۍ کرښې ته، هغه هم یوازې شمال ته، د تګ پر ځای د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي.
مامین اول کولی شي چې په دې کې تغییرات راولي. هغه څوک قدرت لري، د جنګ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید هغه خلک په جنګ راس کې راولي.
د عبدالرشید دوستم ویان وایي هغه جوزجان ته د دې لپاره تللی دی چې سرتیرو ته روحیه ورکړي.
وضعیت در شمال افغانستان زیاد خوب نبود از این نظر، و روحیه مردم و روحیه نیروهای امنیتی ما در او منطقه نیاز داشت یک بار دیگر بهتر شود.
خود افغانستان په بل ګوټ کې د کونړ په مرور ولسوالۍ کې د یوې محاصره شوې پوستې سرتیری ډوډۍ او اکمالاتو ته حیران دي چې نه ورسیږي.
خفه مات نه لرو، اشه نه لرو، دغه پاکستانو ته یو مخکې دا وویلو، هغې راته په درې ورځو کې لوړه راولېږلې.
د ښځو د حقونو فعالان د سولې په پروسه کې ښځو ته د زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه کوي.
موږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دیو هم کولی شي د سولې په پروسه کې یو فعال غړی شي.
د افغان ښځو د شبکې له مشرې حسینه صافی سره مو چې نوې د سولې د عالي شورا د سلاحکارې په توګه ټاکل شوې د حقیقت څدی په اونیس پروګرام کې خبرې کړي. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږنوي څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپان صاف اوازې اورېدلی شئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ایران په چابهار بندر کې د هند د میلیونونو ډالرو پانګونې هرکلی وکړ. د هند کابینې پرون پریکړه وکړه چې د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. هند مې په میاشت کې له تهران سره ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر په پراختیا کې به برخه اخلي. افغان چارواکي هیله مندي د چابهار بندر کې به د هند له پانګونې سره د افغان سوداګرو تجارت له هند سره پراخ شي او اسانتیاوې به رامنځته شي. د چابهار بندر ته د افغان سوداګرو سترګې په دې خاطر ور اوړي چې دوی د پاکستان په بندري ښارونو په کراچۍ او د غراز په بیوبل بندر کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې تر ډېره به د دوی اتکا پر پاکستان کمه شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند د سریاعظم نریندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند پانګونې هرکلی وکړ. افغانستان پرته له څه شکه غواړي چې په چابهار بندر کې ډېره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی و او له ایراني چارواکو سره یې د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایراني چارواکو له عبدالله عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال له 800 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې صادرات او واردات لري او د چابهار بندر اوس هم فعال دی. خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي. مسافر قوقندي وایي هر هغه هیواد چې د چابهار له بندر څخه ګټه اخلي د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډېرې پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي. په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډېر بار لري لنګر نشي اچولی. هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړی شي نو د سیمې د وصلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان هند او منځنۍ آسیا د وصلېدو لپاره ډېر ګټور تمامېشي. افغان چارواکي هیله مندي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووځي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په وینا د کراچۍ بندر له لارې له تیر یوه کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 500 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د آزادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی. موضوع یې په افغانستان کې د سولې روانې هڅې په تېره بیا د څلور اړخیزې کمیټې د وروستۍ پریکړې په اړه چې وسلوالو طالبانو ته یې بلنه ورکړې چې په راتلونکي غونډه کې چې ټاکل شوې ده د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې جوړ شي ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې دوی له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. که نه د څلور اړخیزې کمیټې له دریو نورو هیوادونو پاکستان، چین او امریکا څخه به وغواړي چې د هغو وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. په عین حال کې د افغانستان جمهوری ریاست هم پرون د یو بیان په خبرولو سره د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې له دغه اوسني فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانانو د ملکي خلکو د وینو تویدل بند کړي، د افغانستان ورنۍ څخه لاس واخلي او د سولې خبرو ته او بېرته خپل عادي ژوند ته وګرځي. خو په افغانستان کې د سولې د هڅو ترڅنګ دغه راز د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې عملیات دوام لري. په دې ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال بیا شمال ته تللی جوز جان ته. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون بیا وایي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال ته پکار ده چې پخپله د جګړې لومړۍ کرښې ته هغه هم یوازې شمال ته د تګ پر ځای د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي. د جنرال عبدالرشید دوستم ویان بیا وایي هغه جوزجان ته د دې لپاره تللی دی چې سرتیرو ته روحیه ورکړي. دا دریم ځل دی چې دوستم د افغانستان شمالي ولایتونو ته ځي. تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسیون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي.
اول کولی شي چې په دې کې تغیرات راولي، هغه څوک چې سره قدرت لري، د جنگ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید هغه خلک په جنگ راس کې راولي. زه فکر کوم چې هغه څوک چې مسؤلیت د جنگ لري باید هغې ته موږ واکونه ورکړو او هغې باید جنگ په مخ په وړاندې بوځي. که هغې ظرفیت د جنگ کولو نه لري، باید تغییرات بنیادی تغییرات باید په امنیتی ځواکونو کې راشي. باید موږ د هغې په کارونو کې مداخله ونه کړو، نه د معاون اول په صفت او نه د وکیل په صفت.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبې په ورځ د جوزجان ولایت د څو ولسوالیو د تصفیې په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د لسو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان په قوشتېپا ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغه ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
مسایل نشان میداد که وضعیت در شمال
افغانستان مسائل ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډیر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکول اړتیا وه. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي، جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال څو میاشتې مخکې هم سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي و چې د قیصار، المار او کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي دي. یو شمېر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داسې حال کې چې هغه یوازې محدودو ولایتونو ته پاملرنه کوي. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دې وخت زمانې کې یو معاون اول د رئیس جمهور یو چیرته تګ دا یو بهانه بله ده چې مخالفینو ته پلاس ورکړي چې دغه ده تاسو خو جګړه مار خلک سیاسي جګړه خو تاسې غواړئ، او له بلې خوا نه د دې خپل اتوریتي هم کمیږي، ځکه خلک پوښتنه کوي چې دا انرژي تا ناسم شمال پورې اړه لري، تو دا نور مملکت د دې دپاره ارزښت نه دی. دا خپلې موخې شخصي موخې هلته لري.
خو د عبدالرشید دوستم ویان وایي چې شمالي ولایتونو ته د هغې د پاملرنې دلیل دا دی چې د هیواد په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو جنګیالي ختم کړي. د هغه په باور که د هیواد په شمالي ولایتونو کې وضعیت کنټرول نه شي، د هیواد په کچه امنیتي وضعیت له ستونزو سره مخ کېدای شي.
جوز جانتا د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د تک په اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون عکس العمل واورید. د دې کمیسیون مرستیال ویلي دي چې دوستم د دې پر ځای چې شمال ته د جګړې لومړۍ کرښې ته لاړ شي، باید په خپله د افغانستان پر امنیتی بنسټونو کې تغییرات راولي، په دې معنی چې کارونه وړو کسانو ته وسپاري. په دې ترڅ کې بیا د افغانستان جمهوري ریاست پرون اعلان وکړ چې تاج محمد جاهد د کورنیو چارو د نوي وزیر په توګه ټاکلی دی. نوموړي تر اوسه د 201 نمبر ظفر قلي اردو قمنداني په غاړه وه. د د کورنۍ چارو پخوانی وزیر نورالحق علومی هم چې په وروستیو کې د استعفا راپورونه ورکړل شوي و په حالن کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. عبدالرحمن رحمان چې تر دا وروستیو پورې د کابل د ګارنیزون قمانداني په غاړه وه د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ټاکل شوی دی. دغه ورځ فرید حمیدي هم د لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی دی. نوموړی د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړی و. د افغانستان شمال ته د دوستم د تک په اړه انتقادونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان په نورو سیمو کې په هغو سیمو کې چې اکثرا له پاکستان سره سرحد لري یو شمیر امنیتي پوستې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یوه هم د کونړ په ولایت کې په مرور ولسوالۍ کې یوه پوسته ده چې ویل کیږي له څو میاشتو راهیسې محاصره ده. په دې محاصره شوې پوسته کې سرتیري ډوډۍ او اکمالاتو ته حیران دي چې نه ورسیږي. دوی وایي چې د چارواکو له پاملرنې ته خو دومره زیات توقع نه لري، بلکې دوی د دې په غم کې دي چې که اکمالات ورونه رسیږي ممکن د وسلوالو طالبانو لاسته دغه پوسته پریوزي. د ازادي راډیو له سیمه ییز خبریال روح الله انوري سره د کونړ د مرور ولسوالۍ د پوستې یو شمېر سرتیرو د په ټلیفون د خوله د زړه خواله کړې ده او په دې اړه یې دا راپور زموږ خبریال چمتو کړی دی.
د غاخي کندو په سرحدي پوستو کې پراته پولیس وای تل د وسلوالو مخالفینو بریدونو سره مختی د سر په بیا د خپل سرحدونو ساتنه کوي. یاد پولیس وای دوی وطن څخه د دفاع لوړه روحیه لري خو مشرانوی له یاد وستل دي. څو تنو پولیساتو سرتیرو چې د نوم خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل څلور میاشتې کېږي چې په خپلو پوستو کې بند پاتې دي.
دلته پراته تقریبا څلور میاشتې او پنځه ورځې کېږي. د دې څلور میاشتو کې هغه اول سر نه راختلي دلته زموږ دوه میاشتې او لس ورځې او پنځه ورځې کم دوه میاشتې او پنځه ورځې پاتې دوه میاشتې دغه چې په موږ دوره راځي موږ ځان سره چې هرڅه مرده څه راغلي وو هڅه او مهمات او دغه سینه زموږ او ټیټي وو چې څه وو ختم کړل د داخل د پوستې نه بهر کنه وتلې لرګو کې چې تلي وو بله ورځې په دفتر کې فشار کې تمین نه ته ناست د دښمن لخوا نه.
یو تن سرتیری وویل تنخواګانې په بانکونو کې پرتې دي، بی له دوی څخه یې بل چاته نه ورکوي. دوی په غاخي کنډو او کورنۍ په کورونو کې د خوراکي موادو د نشټوالي او نورو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغې را ته په درې ورځو کې لوړه راولېږل اوس پیسې نشته ده چې پیسې دغه باندې به دغه خوا نه به مړه را دغه کړې وې یا دې په کور کې چې کوم دی ولا قسم را باندې هر نه د سلو روپو د شین چې د اخیستلو درګ نه لګېږي په کور کې چې دا موږ به څه وکړو چې په بانک کې څلور زره او پنځه زره افغانۍ پرېږدي هېڅ څه هم نه لرو. نو زه په دې ماشه په دې پیسو چې وکړم چې ما اوس په درد نه خورم. کور کې مې د سلو روپۍ نه چې زه په چا واخلم او ما
په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړی لیوا قومندان جنرال ولی خان شینواره که څه هم چې په غاخي کنډو نواپاس او بنشي سیمو کې د پولیساتو ځواکونو په یاد حالت خفه وو خو ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې یې هڅه کړې چې غاخي ته اکمالات وکړي په الوتکو د ډزو په وجه په یاد کار بریالي نشول.
قمندان خپل اردو سره او د قمندان عمومي قوې سرحدي سره هڅه او تلاش روان دي. فورمونه او د انتقالاتو د عملي ویلې دي. قمندان مبرزي وايي سره هم خبره کړه غوښتل چې په دوه ورځو کې په شاوخوا کې زه اکمالات درته کوم. نو په دې انتظار کې چې اکمالات وشي وخت پوره دي موږ پرسونل تیار آماده دي د نقل او تغییر او تبدیل لپاره.
هغه وایي دوی مرکزي حکومت ته د غاخي کنډو نواپاس او بنشي ته د ځمکني ولارو پرانستلو په منظور وړاندیزونه کړي. غنی وادي ورسره شوی خو عملی شوی نه دی. نواپاس غاخي کنډو او بنشي سیمي د ډیورن په کرخه پرتی دي چې یو خواته افغان سرحدي پولیس او بل لورته پاکستانی پوځیان مشتي. هغوی ته د تګ او راتګ د پاره سرکونه او لارې خلاصې دي. په خپل وخت ورته اکمالات کیږي، ناروغي روغتون ته رسول کیږي، خو د افغان سرتیرو په وړاندې ټولې لارې تړل شوې دي.
د کونړ په مرور ولسوالۍ کې د یوې محاصره شوې سرحدي پوستې د سرتیرو د وضعیت په باب مو واورېدل چې وایي نه ډوډۍ لري او نه هم اکمالات. د اکمالاتو په برخه کې بیا روسیې له خپلې ژمنې سره سم لس زره میله کلشنیکوفونه د افغانستان حکومت ته پرون وسپارل. دا د هغو شلو زرو کلشنیکوفونو لومړۍ برخه ده چې موسکو یې له کابل سره د مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
که څه هم د افغان سولې هڅې چټکې شوي، خو تازه مسکو افغان ځواکونو ته لس زره میله کلشنکوفونه او ځینې نور مهمات په واک کې ورکړل. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتسکی وایي افغان ځواکونو ته د روسیې له لوري د لس زره میله کلشنکوفونو ورکړه د هغه سیاست ثبات دی چې مسکو د باثبات افغانستان غوښتونکی دی. ښاغلي سفیر افغان ځواکونو ته د کلشنکوفونو د ورکړې په رسمي مراسمو کې چې د کابل د هوایي ځواکونو په قلي اردو کې جوړ شوي وو وویل کرملن به د پرمختللي او پیاوړي افغان ځواک د رامنځته کېدو په برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي.
دغه اقدام د روسیې او د افغانستان د دوستۍ په دوام کېږي او دا په دې معنا ده چې موږ له افغانستان څخه ملاتړ ته دوام ورکوو. زموږ هیواد د آزاد، بېطرف او د مخدره توکو او تروریزم څخه د پاک او له اقتصادي پلوه د پیاوړي افغانستان غوښتونکی دی.
د روسیې پیاوړو پوځي پانتونونو ته د لسکونو افغان پوځي محصلینو استول په کابل کې د روسیې د سفیر بل شمنه واچې د په خبره پر روان زیږدیز کال کې به دغه کار وشي. روسیې د خلقیانو د واکمنۍ پر مهال هم افغانستان ته پرمختللي درنې وسلې او الوتکې ورکړې وې چې ځینې اوس له کاره لوېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې افغان ځواکونو ته د کلشینکوفونو د ورکړې په مراسمو کې خبرې کولې وویل روسیې په ډیر حساس وخت کې ډیره مهمه مرسته وکړه. خغلایت مروی د افغان حکومت مشرتابه د افغان ځواکونو د لازمو تجهیزاتو د برابرېدو په هدف له ټولو ملاتړو د مرستې غوښتنه کړې ده.
زموږ قواوې ثقيله اسلحه نه لري. دا ستونزه سپک په ځینې ځایو کې زموږ د ځینې جزو تامو سره بنام د حکومت کوشش دا دی چې نه یوازې خفیفه اسلحه لاسته راوړي بلکه ثقيله سلاح هم خپل قواوو ته برابر.
د خغلی اتمر د معلوماتو لمخې افغان حکومت د روسیې په ګډون له خپل ټولو متحدینو د جنگي تیارو توپچی ثقيله سلاح او کشف لپاره د ځینو وسایلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای افغانستان له داسې ترهګرو سره په جګړه بوخت دی چې غواړي نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او په خاصه توګه د روسیې امنیت ته هم جدي ګواښ پیښ کړي. روسیې په دغه مبارزه کې له خپل اړخه د هر اړخیز مرستې ډاډ ورکړی دی.
د سهار لس بجې او وویشت دقیقې اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغان حکومت د سولې پر هڅو یوه لیکنه خپره کړې ده. په مطلب کې راغلی تمه کېږي افغان حکومت او وسلوال طالبان راتلونکې اونۍ د سولې مذاکرې پیل کړي. واشنگتن پوسټ لیکي په کابل کې د سه شنبې تر څلور اړخیزې غونډې وروسته امریکایي ډیپلوماتانو او د افغانستان، پاکستان او چین استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او ټولو طالبانو یا هم نورو دولت ضد وسلوالو ته یې بلنه ورکړه چې د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستلو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. په مطلب کې راغلي خو څرګنده نه سوه چې د طالبانو کومې ډلې د سولې په مذاکرو کې برخه اخلي. ورځپاڼې زیاتوي د تیر کال د جولای میاشتې په مذاکرو کې د حقاني شبکې په ګډون د طالبانو رهبرانو ګډون درلود. هغه شبکه چې په افغانستان کې د ائتلاف پر قواوو د خونړیو حملو مسؤوله بلل کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا خپل یوه وروستي مطلب ته دغه عنوان ورکړی. اوباما د طالبانو په اړه په خپلې خیالي نقشې سره کړکیچ ایجاد کړی دی. په لیکنې کې راغلی په افغانستان کې د بهرنیو قواوو نوي عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هغه څه تایید کړي چې موږ زیاتره له میاشتو میاشتو راهیسې ورڅخه بیره درلوده. وال سټریټ ژورنال زیاتوي نیکلسن د جنوري میاشتې پر 28مه د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدتره کیږي. په لیکنې کې وړاندې راغلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیدلوري وسلوالو طالبانو ته جرأت ورکړ. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې وویل په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د 2015 میلادي کال ملکي تلفات له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ وه او د 2014 میلادي کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي. د وال سټریټ ژورنال په مطلب کې راغلي د اوباما ادارې د تمې سترګې چین او پاکستان ته نیولې څو وسلوال طالبان مذاکرو ته وهڅوي. خود طالبانو اساسي غوښتنه د یو اسلامي نظام ټینګښت دی. دوی له جنگ نه د لاس اخیستلو په خاطر سوله نه کوي خو دوی غواړي منسجم سي او جنگ ته ادامه ورکړي. نیویارک ټایمز رسپانې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې او په هغې کې په کابل کې د برېښنا پر پرچاوۍ تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلي د کابل په شمال کې د امریکا هوایي حملې د دې سبب سوې چې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو کړکېچن خنډ له منځه ولاړ سي او د برېښنا شرکت کارکوونکي وتوانېږي د برېښنا غوڅ سوي کیبلونه ترمیم او د کابل برېښنا تر دریو اونیو وروسته بیرته اعاده کړي. هغه پایه چې د ازبکستان برېښنا کابل ته لېږدوله د جنوري پر 28 تخریب سوه او افغان حکومت ملامتي پر وسلوالو طالبانو واچوله، خو وسلوالو طالبانو په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې کې شک نشته چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په سیمه کې د ځای پر ځای سویو ماینونو او په سیمه کې د موجوده ناامنیو له کبله نسوای کولی دغه ځای ته ولاړ سي. ورسپانه د یوه پوځي چارواکي عبدالرشید بشیر په حواله لیکلي چې ویلي دي د دې کړکېچ د ختمولو لپاره امریکایي الوتکې د بغلان په ډنډیغوري کې د وسلوالو طالبانو پر سنګرونو حملې وکړې او دوی یې په نښه کړل.
لس نیمې بجې د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې پر دو اونیزو پروګرامونو سربیره دغه راز په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اورئ چې سبا ته په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر هم وایي چې د سوریې اوربند ټینګېدل په احتیاط څاري. خو بیا هم قسم سلیمان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
تمدا چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی د پاکستان د ولسی جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل سوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لار د سه‌شنبې له مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راستانه سي. د نورستان په وانت وایګل کې د پولیسو پر موټر سایکل د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. ټاکل شوی سبا ته په ایران کې د پارلمان انتخابات وسی. د نظام د مصلحت د تشخیص په نوم مجمع مشر اکبر هاشمي رفسنجانی له خلکو غوښتي چې په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. ایران وایي د هغو فلسطینیانو کورنۍ ته زرګونه ډالر ورکوي چې د مظاهرو او یا هم پر اسرایلي وګړو د حملو په ترڅ کې وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي کچېرې په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او مسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. او د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي.
قاسم سلیمان له مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که غواړئ بیا یې هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم صاف او واضح اورېدلی شي. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو هم په همدې څپو یعنې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 په د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه اوریدلی شي. او اوس هم دوه سیمه ییز نړیوال موضوعات را اخلو. په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې سبا ته په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې ده چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران شورای نگهبان چې د ایران ستر مذهبي مشر پرې نفوذ لري پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په ټاکنو کې د ګډون بندیز لګولی دی. او دا انتخابات هم په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز پر ایران بندیزونه لري کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په ایران کې به د فبروري په 26مه د جمعې په ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سرلوړۍ لپاره په راروانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې میشت سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنا نه لري. کاظم ویلي چې وروستی وار یې په 1990 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي زه وروسته وپوهېدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانشي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي. حسن روحاني چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاستیک له امله په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی سي. دا پارلماني انتخابات به د هغه د ملاتړ د دوام یوه ازموینه هم وي. د ایران شورای نگهبان لږ تر لږه 2000 کسانو ته اجازه نه ده ورکړي چې په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه راغلي شي. دا کسان تر ډیره حده اصلاح غوښتونکي دي او د ایران حاکم رژیم ته د هغوی پر وفاداری شک موجود دی. شورای نگهبان د دې هیواد د پارلمان 290 چوکیو ته د 6200 کاندیدانو نمونه تایید کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغان بیسی مات سواتل شمیر لارې هم مکت پیغامونه راسته ولای شي. دغه سیستم له تور زورایي سي خراب او اوس بیرته فعال شوی دی. کولای شي چې د افغانستان په مختلفو موضوعاتو خپل نظر، خپل پیغام له موږ سره شریک کړئ. موږ هم هرومرو درته خبرو. د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. بارک اوباما د اردن له پاچا سره په واشنگټن کې د لیدو په مهال دا خبره هم وکړه چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو لپاره باید په خبرو کې پرمختګ وشي. تمه ده چې د شنبې له ورځې د دغه اوربند پلی شي. موسکو هم د دې اوربند ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادو له یو شمېر مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل احمد شیبره.
د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې باید جګړه ودری شي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډیر کارونه شته او باید ترسره شي. موش د تمو زیاتېدو ته چې د اوربن په برخه کې شته په احتیاط ګورو. د سوریه وضعیت ډېر پیچلی دی. خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ لمانې په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنگتن په سوریه کې د اوربن لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت یې له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او وی ویل واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له جان کیری سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربند په اړه وغږېده. د سوریه په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتونو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهة النصر وسلواله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کیدای نشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید د هلمند حالت له نږدې وګوري، ځکه چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او دې ولایت ته باید راشي. گلستان سعدی له هرات لیکي چې دای د سولې خبرو ته له طالبانو سره د سولې خبرو ته ډیر هلمند نه دی او نه به هم امریکا یا پاکستان د پاکستان فشارونه طالبان د سولې خبرو ته کینوي. دغه راز سمندر منګل له پکتیا ولایت د جانخیلو له ولسوالۍ څخه لیک چې طالبانو ته یو پیغام لرم چې نور د بیګونه افغانانو وینه مه تویوئ او د سولې له پروسې سره یو ځای شئ. دا اوساسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیم 813 شمیرې له لارې مو راستولي وو. څو ورځې د افغان بی سیم 813 شمیرې له لارې د پیغامونو سیستم خراب و، له دې وروسته کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ، خو یوه هیله کوو هغه دا چې پیغامونه لنډ او واضح لیکئ، ډېرې اوږده مه لیکئ ځکه چې د موږ لپاره یې په لوستلو کې ستونزې رامنځته کوي. بیا هم له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ، پیغامونه موږ هرومرو درته خپروو. ډېر پیغامونه د سولې په برخه کې وو. دغه راز د ښځو د حقونو فعالان هم د سولې په پروسه کې ښځو ته د زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه کوي.
موږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دوی هم کولی شي د سولې په پروسه کې یو فعال غړی شي.
وړاندې د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې مو د افغان ښځو د شبکې له مشرې حسینې صافی سره چې نوې د سولې د عالي شورا د سلاکارې په توګه ټاکل شوې خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي، د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی چې زموږ همکار اجمل تورمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کو زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مومنه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دا د بیا هم ترویونه ورسته زاج ملتورمان د انصاف په لټه کې خبرونه کې له تاسو سره يم. دوستانو دا ځل مو هم په خبرونه کې د اوریدونکو ستونزې راخسته. اوریدونکو مجلات خان نوميږي او د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ اوسیدونکو دي. دا چې ستونزې څه ده په خپل به له جلات خان نو اورو.
زه جلال خان دی لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ دی برکی براک ولسوالۍ دی سرخ ولسوالۍ دی دواړو په مرزي سیمه کې چې په منځ کې یو سرحد غونډې ډیرن کرخه غونډې لار تللې ده. په دې سیمه کې چې نیمه څه لا ځکه دغه للمین ځکه څه دی برکی براک ولسوالۍ طرف ته دی خلکو ده، څه دی او زوف طرف ته دی سرخ ولسوالۍ دی خلکو ده. دا تیاره معلومه ده، معینه ده د ټول تقسیم شوی فاصله په استالیا استادونو یا نواد کې چې دقیق معلومات نه لرم. استادونو یا نواد کې چې زه خپله فکور کې نه عمده کوچیان راغلي په دغه مځکه باندې غاصب شروع کړی په دې مځکه باندې کوټې ویلي تو ارې د خلکو عریضې کړي دي. مشکل یې تر والي صاحب تر هر چا پورې رسولی ده، خو بیا هم دا مشکل نه ده حل شوی. بالاخره په سال 90 کې یا 91 کې یو د دې منطقې خلک دي لوګر برک بلاک ولسوالۍ او د سار ولسوالۍ دواړه یو عمومي قیام کړی دی. دې کوچیانو د دې غاصبینو کوټې ورانې کړي دي، دی لږې سړلې دي. په پسرلي ته کوچیان بیا راغلي دي، دلته مېشتي دي. دولت هم ورته ویلي وو چې تاسو به جنګ جدال نه جوړوي، مشکل به نه جوړوي، خیر دا موږ حل کوو. دا غم ده کې دا للمزار هم ده چې موږ اسناد لري، دا دې مالی ټیکسونه لري، شرعي اسناد لري، قوالی تقریبا 200 کاله، 180 کاله، 100 کاله، 80 کاله، مختلفو وختو کې خرڅې شوي. یو په بل شرعي قوالی دولت تیرې کړي دي، غوښتل چې محفوظ ته سره لوغو ټول پروسه کالي پاسون بیا د خلکو چې د دولت موږ زاګر ناوري موږ د اخلاق دیګل دی غشبینو نه د خپل مزه چې خپل ګرځو کله چې دې پاسون وکړي چې د کوچانو په ځای د جنگونو شروع کړو په دې منځ کې دولت خبر سو دولت ما سره غي چې دا نظام ختمو موږ د اخلاق کار موږ در خلاصو حال دا و چې په دوه مشته کې اردو ما باندې تراغلي دغه دې سوي دی او د منطقي خاله یو بل خواته پیرا ورته کول چې اردو حمایت کاو علي کرتاري دي ناسو یو کړي باندې ملال وي ګر چا چې د غرار له کډو خلکو باندې بمباري وکړه د اسلام سلام او په ور کې و دي د اردو حمایت تراغلي و دي صلح تضمین ورکړي دوغه باندې بمبارو چلو نه پاره شهیدان ته یو نفر وسم ستر ګوګون د زخمی ده دا 15 نفر پاس لګو دا هغه دولت د چي ویل چې تاسو موږ ته دغه د صلح دفتر چې دلبرجان ارمان صاحب په سایر ریاست کې ده دغه سل کر روپی افغانۍ له دوه خلکو نه یا لس میلیونه لږې خلکو نه تضمین خو غوښتي موږ د تاسو په مابین کې دا مشکل در حل کوو تضمین به چې تاسو به جنګ او جدل بیا نه جوړوي د منطقې خلک تر اوسه نه چې جنګ او جدل نه ده کړی دا کوچان چې پسرلی شو راډیو شو زیات شو په دې برک برک ولسوالۍ د پنجې په قریه باندې حمله وکړه چې دې کور ته ور واچا والته یو کور ور واخیست ښه ډېر جنګ پکې وسو پاس غو دې خلکو نه نه پېږیم ځکه وکړل کوټې او باید کړې برمی وویلې و چې څه کاروان ده دا نن راځي زل تاسو سره خبر کوم دا اوس هغه تا ما غری برک برک ولسوالۍ یو نفر راته دی ازو قریه ته لجای موټر سایکل ګرځولې پازاب کړی دا وګلې دا موټر سایکل ملا نه د معلوم چې تبوس به چیرې وسلې کړه خو بیرته ورغلې دا غو مشکل دی کوچانو دا غو موږ سره پاتې دي خو دې حمایت دی نن کوچی زمون دي چې سالم ده او یو بل ده د دواړو حمایت دي کوي چې هغه سل لک روپیه غوته شي نه دی غو تضمین ورکړی لږه خلکو ملکی نه ماخسته دا دي منطقې خلکو دا سل لک روپیه تر وسه یو کال وسته له دولت سره دې هیڅ قانونونه خوړل دی ویل چې موږ دا کوشان د شکایته کوو چې به جنگ نه کوي دا موږ په غاړه نم ده کې غزت کړي زمزه چې دی غاص پاتې له پروسه کالي راشي زومره خلکو ته ورپي خدای راشي کور پاتې چې وستان هب خپل دوا پتی وګړي یا خپل د چاپ چې ولر شي یا د خپل پیسو غا مخوري زمزه که خو زمزه که چې هغه په غاصبین لا تر اوسه کې وشي حال دا چې 100 لک روپیه نورې موړي دي درته دي خلکو پښتنه چانه ده کړي نه کولای شي نه یو روپیه لري نه د موټر کرایه لري ولا کپ چې تلای شي چې لوالي صاحب تر قومندان صاحب امنیت ټول په جریان کې څه
د انصاف پلټکه
دوستان د جلاد خان ستونزمو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه. خاغلی سالی وای چې لدغه ستونز نه خبر ده او دو ویل چې په دې برخه کې کار روان ده چې دغه ستونز زر تر زر هوار شي. وړاندې به د خاغلی سالی خبر واورو چې په دې اړه نور څه وای.
بله جناب تورمان صاحب، رښتیا هم د ستونز موجود ده په سیمه کې د ستنغزیو قوم هم د کوچان ترمن دا څنګه څو کلونو را پدې خو پاتې ده او روانه ده. موږ څو ځلې ولادت والی صاحب په خپل د ستانګزی او کوچان دوړ خو سره ناشته کړې ده. چیرې چهارشنبې ورځ د ولسمشر خو ختم راغلی موږ راتلون کې ونی دوړ خو هم ستانګزی او کوچان کوم بیا هم راوښتې او چې دغه سره کینو د حیات په حضور کې او ان شاء الله دغه مسله یو طرف ته.
بله، دغه دوستان وای چې تقریبا ډیره موده وتی څلور کال موده وتی دا تر اوسه پرې نه ده حل شوی. یعنی مشکل په کم ذکر جناب سالی صاحب، آیا خپل ولایت کې څه موجود ده او کنه باید لپاس چارواکو نه پدې اړه
پرمان شي؟ پرمان صاحب، اصلي دغه مسلې ته پام نه شو د چارواکو کومار ته ویل چې موږ ان شاء الله دوه خو سره ناست یو او څو یو څوک خپل پلانونه مانی څوک ملامت دي. موږ دوړ خو سره نه یو پیغام باندې ور دي بل باندې خو موږ ان شاء الله راتلون کې ونی چې کله دوړ خو سره ګړه نه سولرو او دغه نور څه معلومه شي څوک ملامت دغه نور څه موږ خپل څه کار دی کو.
بل سالی سبي ورسي پختنه غدا چې د دلبرجان ارمان پونم باندې دوی وی چې د سولې دفتر موجود دی، مسول دی او د دوی نه پیسې هم خپل شوی چې د غستونز موږ اوارو مثلا د تضمین په ډول باندې ده چې تاسو به جنگ نه کوي موږ به د غستونز اوارو د موضوع ته تاسو خبرې اې د څنګه موضوع
انده کمی سندې ما خو ته چې راغله تیر و نه دا مسالې حل لپاره بیا هم راضي او اتنې و نه راغله دوار خو سره به هم ناست لرو هغه نور سره معلومه شي کوم طرف مله مال دي
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شام دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کوټه راځم
کوټه ازري په ویګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو د اواد انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریدله تاسو کولی شئ لمو سره اړیکه ونیسئ خپل ستونزې شریکې کړئ موږ به د امکان تر حده کوشش وکړو چې تاسو ستونزې راواري او تاسو غږ د مسؤلو چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو زموږ د اړیکو شمیره ده 0992 93 تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبه په ورځو لمو سره اړیکه ونیسئ او که چیرې د تلیفون کرښه مصروفه وه نو په پیغام کې هم خپل در علیګلی شي موږ به بیا لته سره اړیکه ونیسو او ستاسو ستونزې به راواخلو له دې سره دا خبرونه رام غاړو تر بلې مو پلوی او بخون کې خدای سپارو خوشاله اوسئ.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
راډیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رجو درنو اوریدونکو زما قسیم سلامل سلامونه اومنه د حقیقت صدای په پروګرام کې مداوني د افغان میرمنو د شبکې رئیس حسینه صافی چې په دروستي کې د افغانستان د سولې د عالی شورا سلاکار ټاکل سوی میلمنه ده.
ډېر زیاته مننه کوم میرمن صافی چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې فکر کوي واقعا د سولې په پروسه کې د ښځو نه ګډون څومره ستاسو لپاره د اندېښنې وړ دی او آیا ستاسو په نظر حکومت کافی پاملرنه نه کوي ودې برخې ته او که څنګه ستاسو برداشت څه دی د اوسني وضعیت څخه؟
د اوسني وضعیت څخه تر څو پورې چې اوس دغه پرون د چار جانبه هماهنګي مجلس او اوس پورې ښځې پکې ونډه نه لرل نو دغه مونږ ته ډېر د اندېښنې وړ دی. ولې چې مونږ فکر کوو چې که چېرته مونږ خپله اوسېږو نو مونږ خپله کولی شو چې خپل هغه مشکلات هغه خندونه چې زمونږ په لار کې دي او هغه لاسته راوړنې چې مونږ په گذشته کلونو کې په تقریبا لس یا زیاتر د لس مخکې کلونه لرل مونږ هغه وساتو. نو زمونږ دغه یو ډېر غټه اندېښنه ده چې او دلیل یې چې مونږ ډېر دادخایي کوو. مونږ غواړو چې د ښځو ونډه ډېر پر معنا وي. مونږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دیو هم کولای شي چې د صلح په پروسه کې یو فعال غړی شي. نو زمونږ دغه اندېښنه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسه کې واقعا تاسو اندېښنه لرئ چې ممکن د ښځو پر لاسته راوړنو یا پر حقونو باندې به معامله وسي او که څنګه ستاسو مشخص اندېښنه څه ده؟
اوسنۍ فرض مثال مونږ لرو د دغه لس نفره چې پرون رئیس صاحب جمهور زه فکر کوم چې د څلور اړخیزو د خبرو اترو په خاطر اعلان وکړو چې په دې کې ګیلانی صاحب ریاست کوي او خور سرابی د معاون په صفت دی. تاسو فکر وکړئ شپږ نفر معاونینو کې یو نفر معاون کافي نه دی ښځه. او بل فرض مثال دغه د نقشې را په نامه چې وایي یا رهبر د سولې پروسه کې ای کاش چې دا مونږ سره شریک شوی وای چې مونږ خپل نظریات د ښځو په نمایندګۍ ورکړي وای.
یعنی په دې حساب باندې تاسو د سولې د شورا د نوي ترکیب څخه راضي یاست دا چې حداقل یو میرمن د رهبری په هیئت
زه به داسې ونه وایم چې زه راضي نه یم. ولې چې هغه ښځه چې هلته معرفي شوی دی مونږ پیژنو. هغه ښځه مخکې والی و د بامیان د ښځو یو فعاله عضوه ده غړی دی مونږ سره مونږ ټول د ټولو مشکلات پروسه کې وقتاً فوقتاً شامل و مګر مونږ به ډېر رضایت لرل که چېرې ته زمونږ تعداد زمونږ د اساسي قانون د فیصدي په اساس وای.
یو مسله چې د اوریدونکو په ذهن کې هم راګرځي تل دا مسله مطرح سوې دي د ښځو د فعالې په توګه که راته ووایاست مشخصا چې میرمنې څومره اهمیت درلودلی سي د دوی ګډون، یعنی څونه ګټور تمامېدلی سي دا چې دوی ګډون وکړي په دې پروسه کې؟ مجموع کې که داسې مثال ووایم،
زه به درته همدغسې چې تاسو وایئ چې د ښځو یو فعال په صفت، زه به د یو عادي ښځې په صفت درته ووایم. فکر وکړه ته یو کور کې اوسېږې او په دې کور کې د کور هغه اصلي فاکتور یا غړی چې ستا مشکلات درته حل کوي هغه یوه ښځه ده، او ته هغه ښځه هیڅ په جریان کې نه پرېږدې. مثلا ښځه فکر کوي چې د دې دواړو وړو یا د دې دواړو زامنو ترمنځ دغه شخړ چې پیدا شوی دی، د دې رای حل به دا وي چې ته دواړه کښېنئ او دوی سره خبرې کوي. مګر ته به داسې فکر وکړې چې زه به دا دواړه زامن یا دواړه هلکان ووهم او دا به حل شي. نو دغه ورکوټی مثال ته ویسه خپل ټولنه کې وګوره. ښځه بدون د شک نه یو ډېر اهم ونډه لري. که چېرته که تاسو وګورئ هغه فامیلونو کې، هغه کورنۍ کې چې د دیو میندې، د دیو خویندې، د دیو ښځې فعالې ونډې لري، هغه کامیاب کورنۍ دي. ته دغه کورنۍ پرېږده په مملکت کې. که چېرته ته خور ته د مور ته د فعاله ونډه او پر معنا ونډه ورکړې، نو بدون د شک زموږ ټولنه به انشاءالله سل بدون د دې نه. چون تاسو ویلې چې د یو مدني فعال ښځې، دا ما یو عادي تحلیل وکړو، مګر بیا هم زه په هغه شی چې مې مخکې ویل چې هغه کسان چې ظرفیت لري، هغه کسان چې تخصص لري، چون بیرته موږ باید تحلیل وکړو، بیرته موږ خپل جغرافیوي موقعیت ته وګورو چې موږ څه رقم کولی شو سر د دې ټولو چالشونو نه هم خپل یو فعاله ونډه ولرو. نو په هغې کې یو پویه ښځه، یو څوک چې پوهیږي دغه تحلیل یا دغه مقایسه کولی شي چې دغه کورنۍ مې په څه رقم مثلا کلی کې پروت دی، د هغې په اساس خپل تصمیم ونیسي.
یو بله مسله چې تاسو یاد کړه هغه دا دی چې ښځو پوره ونډه نه درلودلې همیشه د سولې په مذاکراتو کې، ولې که راسو تقریبا په دې غیر رسمي مذاکرات کې چې څو ځلې د پګواش پاسې د خوا جوړې سولې، تقریبا ځینې مېرمنې وې پېژندل شوې مېرمنې د پارلمان څخه او ځینې فعالانې چې دوی ګډون درلود، نو فکر نه کوئ چې بالاخره پس له دې څلور اړخیزو پروسو څخه چې رسمي مذاکرات پیلېږي ممکن ښځو ته ونډه ورکړی سي؟ موجود هم تاسو تشویش لرئ؟
زه د دې غیر رسمي برنامو نه هم خبر یم او په څه برنامو کې ما خپله هم اشتراک کړی دی په دې غیر رسمي برنامو کې. زه فکر کوم چې اول دا یو لاسته راوړنه ده چې په اول ځل باندې یو څو نفر ښځې مشخص زی او خپل هغه اندېښنې او چالشونه چې دیو فکر کوي چې په افغانستان کې دیو ته به آینده کې لري، دا یو ډېر ښه فرصت و موږ خپل خبرې وکړي، موږ خپل هغه همدغه اندېښنې چې موږ اوس تاسو ته په رسمي توګ باندې د کامرو مخې ته وایو هغوی ته موږ وړاندې کړو او موږ هلته پوښتنې وکړي چې مثلا موږ دغه څوارلس کالو کې زموږ که چېرته موږ څوارلس کاله مخکې تقریبا مثال په توګه زه وایم که موږ 300 معلمین لرل موږ اوس 3000 معلمین لرو، که چېرته موږ 100 ډاکتران لرل موږ اوس 1000 ډاکتران لرو، که چېرته موږ هغسې ښځې لرل چې دیو په زړه کې هیره و چې دیو کله وزیر نشي کېدلی، دیو کله معین نشي کېدلی، مګر نن دیو په دې ولاړ دي چې دیو یو ښه فعال او ښه تخنیکي او ښه قوي او ښه کامیاب وزیر کېدلی شي. نور مونږ زمونږ اندېښنه دا ده چې آیا تاسو به مونږ د وزیر په توګه قبلوئ؟ افغانستان یو ډېر غریب مملکت دی، مونږ باید په دې خبره پوه شو چې مونږ نشو کولی چې په خپل ځان په خپل په پښو ودرېږو او مونږ خپل ژوند مخې ته وي. مونږ ضرورت لرو نړیوالې ټولنې ته، او نړیوالې ټولنه هغه وخت کې مونږ سره کومک کوي چې مونږ د هغوی په تعهداتو کې هغوی سره ودرېږو. څرنګه چې ما وویلې چې د امنیت د قطعنامې 1315 افغانستان تعهد کړی دی، په هغې کې به څه شی؟ په هغې کې دغه دی چې ښځو ته باید په تصمیم ګیري سطحو کې مونږ ونډه ورکړو. نو د دغه په اساس مونږ باید دیو ته ونډې ورکړو. دغه زموږ وړاندیزونه وو چې مونږ
بله یعنی تاسو ویل چې تاسو مشترک کړی وو په دې غیر رسمي مذاکراتو کې د جهاد مقابل روحیه څنګه وه؟ واقعا تاسو امیدوار یاست دې ته چې بالاخره هغوی حداقل که 100% نه تر 50% پورې به ځینې وړاندیزونه د ښځو په حصه کې ومني؟
په عمومي توګه دوی ویلې چې مونږ حق د کار ورکوو، مونږ حق د میراث ورکوو، مونږ حق د خپل د خاوند د انتخاب ورکوو، ولې دا ماته کافي نه ده. ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې زه غواړم چې خپل آینده نسلونو ته، هغه نجونې چې اوس واړه دي او دوی امید لري، زه غواړم چې دوی یو څوک چې ځان باندې افتخار وکړي چې زه یو افغان او مسلمان رهبر ښځه یم. زه دغسې غواړم. دغه زموږ وړاندیزونه.
او یو وروستی سوال چې افغان حکومت اعلان کړی چې د مارچ میاشتې په اولې هفتې کې به بالاخره مخامخ خبرې پیلېږي، مشخصا وړاندیزونه ستاسو د مخامخ مذاکراتو لپاره څه دي د ښځو د ګډون په اعتبار؟
زموږ مشخصا وړاندیزونه همدغه دي چې موږ غواړو چې ښځې په دې مذاکراتو کې وي، نه تنها په دې مذاکراتو کې وجود لري بلکې په ټوله پروسه کې باید ښځې شامل وي. هغه ښځې شامل وي چې د هغوی وجود په پروسه باندې تاثیر ولري، چې د هغوی وجود د افغانستان په استحکام او پایداري باندې تاثیر ولري.
بله ډېره زیاته مننه کوم. سلامت اوسئ.
مننه ستاسو.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.